افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سبې. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه ده. په راپورونو کې راځي چې اجرایه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو مورال نسی کمزوری کولی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نمایندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو، او د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیې تاثیر ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکز قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي وو چې تر زرو ډیر امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اگر د افغان ځواکونو په لولوري تر سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم د جګړې افغان ځواکونو مخته وړي تر هغې چې موږ د سولې موافقې ته رسیږو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو یواله عمده غوښتنه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره یې په قطر کې مطرح کړی ده. خو جنرال جوزف ووټل ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو وتل په دغه هیواد کې د سولې له هڅو سره تړاو نه لري. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نمایندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ځینو کوچنیو څیرو د پېژندلو لپاره کار روان دی. دا اقدام داسې مال سوی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وړاندې ویلي و چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه سوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تېرې سېشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د سرپل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولید په نوم عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. دغه عملیات د دوه ورځو راهیسې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پیل سوي دي او تر اوسه دوام لري. د سرپل د والي وایند ذبیح الله اماني په یوه خبري غونډه کې نن وویل چې په دې عملیاتو کې هوایي او ځمکني قواوې ګډون لري. د ښاغلي اماني په خبره په وژل سویو طالبانو کې د ګلبدین او محاذ په نوم د هغوی دوه قوماندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. ایران د خپل گاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه تونلارې ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستي حمله مسؤل ګڼل سوي دي. د بریټ د فبروري پر 13 د سیستان بلوچستان په ایالت کې وسو چې په ترڅ کې وو وشتنه د ایران د سپای پاسداران ځواکونه ووژل سول. د ایران دولتي رسنۍ نن شنبه راپور ورکړی چې د سپای پاسداران قومندان محمد علي جعفري ویلي که پاکستان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي ایران مجبور دی چې تروریستانو ته خپل سزا ورکړي. سنی تونلارې ډلې جایشل عدل دا غبرت مسولیت منلی وو. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولتن له خپل هندي سیال اجیت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوې ډیلی څخه د واشنگټن ملاتړ اعلان کړ. دغه ټلیفوني خبرې دوه ورځې وروسته لاغه سوي چې په هندي کشمیر کې د هند د پولیسو پر کاروان برید وسو. په هغه برید کې تر 30 ډیر هندي پولیس ووژل سول. جیش محمد چې په پاکستان کې میشته یوه تروریستي ډله ده د دې برید مسؤلیت واخیست. له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ پخوانۍ ترنګلتیا لا زور واخیست. د امریکا او هند د ملي امنیت صلاحکارانو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته چې پر امریکایي هندي او د نورو هیوادونو پر ځواکونو بریدونه کوي پټن ځایونه ورنه کړي. پاکستان د جیش محمد ډلې څخه هر ډول ملاتړ ردوي او د هند پر پولیسو برید یې سخت غندلی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون وویل چې د خپل هیواد پر پوځي پرسونل د برید غچ به اخلي. او د ترکیه ولسمشر ویلی چې هیواد د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه استلور سور ډول پرمختللي دفاعي سیستم او پیری. رجب طيب اردوغان نن په انقره کې رسنیو ته وویل چې د استلور سور ډول دفاعي سیستم د اخیستلو معامله د ترکیه او روسیې ترمنځ سوي ده او انقره نسی کولای له دې معاملې تیر سي. هغه رسمي مهلت چې د امریکایي چارواکو لخوا ترکیه ته ورکړل سوی و چې د روسیې پر ځای د امریکا د دفاعي سیستم پاتریوت د اخیستلو په اړه ځواب ورکړي، د فبروري پر 15 یعنی پرون پای ته ورسید. امریکا ترکیه ته چې د ناتو تړون غړی هم ده وړاندیز کړی و چې کولای سي له امریکا څخه دغه دفاعي سیستم په 3.5 میلیارد ډالرو واخلي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې لا تر اوسه د امریکا دغه دفاعي سیستم اخیستلو ته چمتو نه دی، خو واشنگټن دا شرط ایښی چې له مسکو سره معامله فسخ کړي. واشنگټن ویلي چې د روسیې دفاعي سیستم نسی کولای د ناتو د تړون غړو په خاوره کې ځای پر ځای سي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورياست. اجرایی ریاست ویل افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې سره هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
پخوانی لوی درستیزمو پوښتلی چې آیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د هیواد پر وضعیت تاثیر کوي؟
د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
د سولې عالي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي،
په شرط اینکه یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه.
نور راپورونه هم خبرو دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوه یې منیمه یې کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه اجرایی ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل په دې وروستیو کې ویل چې شایي تر زورو پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. تفصیل د رحمت الله افغان.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستان له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول او یا د ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولور در سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم د جګړه افغان ځواکونو مخته وړي راغیش مونږ د سولې موافقه ترې.
ښاغلی خزون زیاتوي هغه څه چې ډیر مهم دی هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي دي چې ښایي له زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال ووټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قمندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوی نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د صلح د پروسې د مخه ووزي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړه کړې ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي. تر هغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
عمر دل چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې افغانستان هغه پړاته نه رسېدلی چې د نړیوالو له همکاري پرته خپلې چارې سنبال کړي. هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي ځکه موږ اوسه پورې ولې دا چې سوله به سره قم سوله وي په دې تروسه زه خو خپله نه پوهېږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنگ به دوام لري او غیر لغې نه نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خصا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه سرتیری په لږ شمیر کې دي دغه بم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي
تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري هغې لپاره کوم تاثیر نه لري. او دا نفر هم چې وځي دا ټول معرب عناصر نه دي مختلف خلک دي په دې کې مختلف قدمونه چې زما په نظر دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کرمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنو ټینګار ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي کچېرې په دومره شمیر کې ځواکونه وستل کېږي له افغانستانه د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
کچېرې د سولې پایله هغه سوي لکه خلک چې غواړي د افغانستان ملت ورته هیله من دی نو بیا یو اسکر یا ټول هیڅ کوم تاثیر نه لري وتلې او نه وتلې. او کچېرې سوله داسې وي چې شرطونه ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابې ځي نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ اسکر هم تاثیر لري وتلې مثبت تاثیر لري. کچېرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او کچېرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وتلو لار جوړ کړي او په دې قصه کې څوک نه وي دوستان په دې قصه کې نه وي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شي دي هغه نو بیا خامخا یو نفر هم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده. جنګ به نه خلاصېږي نو جنګ نه خلاصېږي موږ هغه سوله څه کوو؟ موږ د جنګ ختم غواړو جنګ پای غواړو او دایمي سوله غواړو.
پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمني رول مهم دی. نور جزئیات د رحمت الله خان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم مهال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بوند غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې پر رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلی اوچخون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواهد در مورد
سولی که جرمنی او غواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې قربتو بوکړي فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی.
اراده مردم افغانستان
هست. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او د غهباد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابر کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د غهباد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتو وکړي. جرمنی داسې مهال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوی د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپ یو صبر سپانې د طالبانو د سرچینو په نقل راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامی کمیسون ډیری مسؤلین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوبه د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني قربتوبه د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم ملاقات کړی. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
تاسی ازادی رادیو ته ورځ یست. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړي توب لپاره د کاندیدانو د ور پیژندلو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړي توب لپاره د ځینو وړو څیرو د ور پیژندلو لپاره کار روان دی. تفصیل له ناجی سپینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپیژندلو بهیر سرلننه پیل شو. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وویل سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې د خوښې وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپیژني. ښاغلی مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د همدغه لیست پر بنسټ د ګمارنی بهیر پیل کړي.
سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه وورځي وخت لري چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره خپل کاندیدان ولسمشر ته ور وپیژني او له ټاکل شوی وورځو وروسته به ولسمشر د ګمارنی بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ عدلي وزارت کې رجستر شوي ګوندونه کولی شي چې هر ګوند یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست ستوی د محل په دغه وزارت کې دوه بیا سیاسي ګوندونه رجستر دي او ټول کولای شي چې دوه بیا کسان د کمیسیونو د غړیتوب لپاره جمهوریت ریاست ته ور وپیژني. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو تعدیل شوی قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته د حق ورکوي چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغه 15 کسانو کې 15 تنه باید خزی وي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لوري د کاندیدانو له ور پیژندلو وروسته د ولسمشر غني په ګډون د جمهوری ریاست نوماندان کولای شي چې معرفي شویو کسانو ته رای ورکړي. وروسته دا د ولسمشر صلاحیت دی چې هغه کسان وټاکي چې تر ټولو ډېرې رایې وړي دي. ولسمشر به و کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د شکایتونو کمیسیون لپاره او 2 نور به د کمیسیونونو دارالانشا لپاره وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو پر سر خبري وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر غني د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشي او د اجرا وړ وګرځي. د انتخاباتو د قانون له تعدیل وروسته جمهور ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د لری کولو خبر ورکړ. د افغانستان لوی سرنوالی هم لزند پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د کمیسیونونو لری شوي غړي له صلاحیتونو په سرغړونې تورن شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې برخه کې څېړنې پیل شوې او پایلې به یې له څېړنو وروسته شریکې شي. خلک هیله من دي چې سیاسي ګوندونه، مدني بنسټونه او حکومت وکړی شي چې د انتخاباتو مدیریت لپاره وړ کسان وټاکي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوی مدني بنسټونو جمهوري ریاست ته د وړو کسانو په ورپېژندلو کار کوي.
انشاءالله په دې برخه کې کار کوو چې له کومو معیارونو سره دا 15 کسان معرفي کړو. موږ به دغه لیست د اونۍ تر پایه حکومت ته وسپارو.
د نوموړي په خبره هڅه کېږي چې یو شمېر نور بنسټونه هم په دې پروسه کې شامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د اعتراض کوونکو لخوا نن درېمه ورځ ده چې لا هم د کابل کندهار لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. دغه کسان غوښتنه لري چې مقر ولسوالۍ د ولایت بدل شي. د ازادي راډیو خبریال ابي ابراهمان تاثیر د دغه اعتراض کوونکو له یو غړي انجینر شهزاده عاصم څخه په مرکه کې نور معلومات وغوښتل.
زموږ د ولسونو غوښتنه د مقر ولایت کېدل دي. دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري، هغه بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه هله اقداري د مقر سوې لکه ګیلان او بند وډیله دا یو ورته ولسوالۍ کې بیا سره داخلي جګړې سوې لغه وروسته نو پاته سو. اوس په دې وروستیو کې چې د دینو ولایتونو د جدید تاسیس ولایتونو خبرې راپورته سوې نو دی کې له بده مرغه د غزنی وکیلانو پارلمان کې هغوی د محقق دانش او خلیلي په توسط د مقر په ځای باندې جاغرو ولسوالۍ پولیس کې اچولې ده. نو په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا ورسره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دي، یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان او درې ولسوالۍ نورې شاوخوا خپله د مقر سره دي، یوه خپله د مقر ولسوالۍ د دوه اته ولسوالۍ وګړي راوتلي وو، زرګونه وګړي وو. دوی د لارین په دې خاطر کړی، د لارې بنده کړې ده.
څه فکر کوي تاسو د مقر د ولسوالۍ اوسېدونکي یاست؟ د موقعیت له لحاظه، د ستراتیژیک موقعیت له لحاظه، د جغرافیې له لحاظه دغه ولسوالۍ څومره ولایت ته جوړه ده چې دا باید ولایت شي؟
بالکل، د مقر ولسوالۍ تاسو ګورئ کابل کندهار په لویه لاره پروته ولسوالۍ ده. شاوخوا اته ولسوالۍ له دې ولسوالۍ څخه اکمالات یې کېږي. یو مرکزي حیثیت لري، مرکزیت ده د نورو ولسوالیو لپاره، او پخوا هم په پلان کې اوسې ولایت سي. هغه جغرافیه موقعیت یې دې ته جوړ ده چې ولایت سي. هوایي ډګر لپاره ځمکه ځای ځانګړی سوی دی، د شهرکونو لپاره ځای لري. اما برعکس د جاغرو ولسوالۍ د غرونو په منځ کې یوه ولسوالۍ ده. دوی دا پلان لري سي هماغه یوه ولسوالۍ په شپږو ولسوالیو باندې وویشي. خو جاغوري کولای شي د مقر یوه ولسوالۍ سي، اما ولایت کېدو لپاره قطعا جوړه نه ده.
که چیرې مقر ولسوالۍ ولایت سي، آیا دا د غزنی او بیا خاص کر دغه د ځینو نورو څنګلورو ولایتونو دغه امنیتي وضعیت به ورسره ښه شي که څنګه؟
بالکل ښه کېږي، ځکه د غزنی د تیر ځل چې سقوط سره مخ و تقریبا د طالبانو ټولې لارې سوې، هغه په اوبند ولسوالۍ وه، ګیلان ولسوالۍ وه، مقر ولسوالۍ وه، ناوه ولسوالۍ وه، له هماغه طریقې وې. که چېرته مقر ولایت سي، هماغه طرف قرابن سي، وساتل سي، یعنی نو معلومه خبره ده د غزنی په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري. غزنی بیا 100% غزنی په امن کې کېږي، او د طالبانو د اکمالاتو د دوی د تګ راتګ د غټولو مخه ورسره نیول کېږي.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو یو غړی انجینیر شهزاده عاصم وو. په هلمند کې ځینو ښوونکو د پوهنې ریاست د دروازې د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په څو ورځو کې دلته د تعصن ځینې خیمې درول سوي. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د لشکرګاه ښار د نجونو په مشهور ښوونځي کې درسي بهیر عادي دی، خو د بیلابیلو ښوونځیو څخه په یو تالار کې ښوونکي او زده کوونکي راټول سوي دي، او د پوهنې د ریاست مخې ته څو ورځې وړاندې د تحسن په نوم د درول سوي خیمې د لرې کولو غوښتنه کوي. و ویل کېږي دا خدمات ځینو کسانو چې ځانونه ښوونکي او زده کوونکي معرفي کوي درولې ده او د پوهنې د ریاست لخوا څو میاشتې وړاندې د ژمنه سوو اصلاحاتو د نه پلي کېدلو په اعتراض کې د رئیس د لرې کولو غوښتنه کوي. اما د نجونو په لیسه کې د راټولو سوو ښوونکو له جملې بل کیسونه مې وویل د پوهنې د ریاست مخې ته د درول سوي خیمې له امله اداري کارونه ځنډېدلي دي او که دوام وکړي درسي بهیر به هم زیانمن سي.
معرف دې څوک نه شخصي کوي نه معرف د شخصیاتو لپاره جوړ شوی ده. خپل مشکل دې ویسي په وزارت کې دې حل کړي، خپل مشکل دې ویسي په ولایت کې دې حل کړي. پاتې سوز موږ دې اولادو په مخ دې دروازې دې معرف نه بندي. اوس هم زموږ مکتب ته ډېر شاګردان نه راځي. دغه یو لویه خطرناک انګیزه ده چې په ټولو خلکو په کورو کې شروع ده. نو په دغه لحاظ معرف دغه خلکو چې دلته خیمه وهلې ده خپله خیمه دې په ډېر صمیمانه فضا کې خپله خیمه دې ټوله کړي، ولاړ دې سي ولایت سره دې شریکه کې خبر چې ولایت سره نه کې بیرته دې ولاړ چې وزارت ته دوی د کابله راغلي خلک دي.
د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د خیمې په ضد او د پوهنې د رئیس په ملاتړ په لشکرګاه کې یو وړوکی لاریون هم وسو او د مرکزي حکومت څخه یې په دې مسله کې د مداخلې غوښتنه وکړه. که څه هم رسمي نه ده تایید شوی خو ویل کېږي ستونزه د معرف په ریاست کې د یوه وکیل او د اجرایه ریاست د یوه سلاحکار په غوښتنه د معاونیت پر بست د رئیس او دوی ترمنځ د جنجال له امله راپورته شوې ده.
شاګردانو یو لازمه ته اجازه راکړي.
تر اوسه یوازې د لشکرګاه ښوونکي او ځینې زده کوونکي د اعتراض په ډول راټول شوي دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې خیمه لیرې نه سي او د معرف د ریاست دروازه د دوی پر مخ خلاصه نه سي د نورو سیمو نه به هم ښوونکي راوغواړي او په لرنونو به لاس پورې کړي. دوی دغه کسانو څخه چې د پوهنې په ریاست کې لاسوهنه کوي غوښتنه وکړه چې د معرف د سیاسي کولو نه لاس واخلي. د هلمند پوهنې رئیس وایي د ځینو غیر قانوني کارونو مخه ډبه کړې ده ځکه یو شمیر زورواکي کار ته نه پرېږدي. دا اوچاته پر ازادي راډیو ټول د اجرایه ریاست یو سلاحکار او د پوهنې د ریاست یو له پخوانیو رئیسانو څخه د خیمې تر شا ولاړ دي او غواړي چې دوی ورته غیر قانوني کارونه وکړي.
یو د اجرایه ریاست سلاحکار چې د زمان غیر قانوني مقرر و او بیا پر هغه باندې د شکایتونو بورډ پریکړه کړې ده چې هغو ته کړو غیر قانوني دی او د نورو حقوقې خوړل دي. بورډ هغو پر ځای باندې هغه چا چې حق وغیرې معرفي کړي دي او همدارنګه ویلي دي چې په څلور نویم کال کې د ده تکرر غیر قانوني شوی دی هغه باید منفق سي. همدارنګه اجرایه ریاست سلاحکار د معرف په مچایې مینې کې د سیټي په نوم منجمر مکتب لرو هلته هغه یوه ودانۍ منظور شوې ده. خو ده او ورور یې د معرف هغه مځکه غصب کړې ده چې موږ ته وزارت مکتوب لیږلی دی چې عجل د مځکه خلاصه کړو هغه تعمیر شروع کېدونکی دی. د څو ورځې کېږي چې د هغه مخه دوی نیولې ده د دې لپاره چې دوی ستا هغه مځکه موږ نه ورته پرېږدو او موږ ته وزارت مکتوب لیږلی چې باید که چیرې څوک ممانعت کوي هغه څرنګوالی ته معرف.
د پوهنې د رئیس په ضد په داسې حال کې د تحسن خیمه درول شوې ده چې نوموړي په تیرو شپږو میاشتو کې د هلمند د 1300 تړلو ښوونځیو څخه درو نوي بیرته پرانیستلي دي او دا همګړۍ د 2300 کمبودو ښوونکو د تشکیل د پوره کولو په پروګرام بوخت دی. په خیمه کې ناست کسان ځانونه ښوونکي معرفي کوي او په هیڅ چا پسې ځانونه تړلي نه بولي. هڅه مو وکړه چې د اجرایه ریاست د سلاحکار نظر هم ولرو خو د ډیرو هلو ځلو سره سره د هغه سره په خبرو کولو ونتوانیدلم.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. ځینې اوردونکو سیمې سونه راستولې دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي اوس پاکستان په ښکارا د ټوریزم ملاتړ کوي ځکه یو ورځ په افغانستان بل ورځ په هند کې حمله کوي. افغانستان او هند باید مخه ونیسي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري لیکلي پاکستان د لستوني مار دی حسنا چې د سولې په نوم افغانستان او خلیلزاد وچیچي. فرید له فرا لیکلي د امریکا د دې فیصلې هرکلی کوي چې خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي. ګل احمد له کندهار په خپل سیمې کې لیکلي امریکا باید افغانستان څخه خپل سرتیری یو دم ونه باسي ځکه چې بیا به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلی حکومت په خپل زړه سوله غواړي، طالبان په خپل زړه، نو بیا د سولې خبرو ته خو اړتیا نشته، باید له خبرو تیر سو چې زورور او کمزوري معلوم سي. شاکر له کندهار لیکلی چې سوله رنګونه راوړي خو جنگ تباهي راولي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. او قدیر تاکین لیکلي چې د ولسمشر پرونی ویډیو وینا د حالاتو د بدلون لپاره مهمه او له فرصتونو د ګټې پورته کېدو د چانس لارښوونه وه. له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسی یو نمایشي اقدام بللی. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې لا هم د ترهګرو ځالې په پاکستان کې سته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن مرکل نن د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د افغانستان څخه د ځواکونو ایستل تر وخت دمخه ګڼي او وایي په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا په ژمنو پورې تړلی دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. د سرپل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولید شپږ دېرش په نوم عملیاتو کې 15 وسوال طالبان وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. دغه کسان د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. ایران له خپل ګاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه توندلاري ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستۍ حملې مسؤول ګڼل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 پرمختللي دفاعي سیستم وپیري. او د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له خپل هندي سیال ایجت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوي ډیلي څخه د واشنګټن ملاتړ اعلان کړ.
تاسو زده رادیو ته ورځ مخ کې تر دې چې اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه پیل سیل واصل وېسال نه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی نن د وی خبري ناشته په ترڅ کې له دغه ادارې سره مخه خو وکړه. خغلی ستانگزی په دغه خبري ناشته کې د خپل سبان د سلور کلنې دورې د فعالیتونو او لاسترونو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل او ویل چې د د پکاري دوره کې د افغانستان کرکټ په نړیواله کچه وزلید او د افغان لوپاړو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغی. خغلی ستانگزی دا شنوول کرکټ ته لزرنه کار کړي او نن په پوره ویاړ سره له دغه ملي ادارې سره مخه خو کوي. شفیق الله ستانگزی سلور کال او دوه میاشتې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او لاغه وړاندې د ملي لوبډلې منیجر او لوبغاړی وو. د نوموړي ځایناستی د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې پخوانی غړی اسد الله خان وټاکل شو. په کابل کې تر 18 کلنو د کموم رضوانانو د فوټبال لیگ سیالیو په پرانستون کې لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د دغو سیالیو د سبا ورځې په لوبه کې د اردو لوبډله د رسالت لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. دغه سیالۍ د ټول لوبډلو په ګډون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. او د ایتالیا د فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د پارما او کالیاری فوټبال لوبډلو ترمنځ د شپې په 9:30 بجو ترسره کیږي او دوهمه لوبه بیا د میلان او اتلانتا لوبډلو ترمنځ د شپې په 12 بجو کیږي. د پارما لوبډله په دغه سیالیو کې په 9 نمبرو سره د جدول په 12، د کالیاری لوبډله د 20 امتیازونو په لرلو سره د جدول په 15، د میلان لوبډله بیا د 9 امتیازونو په درلودلو سره څلورم، او د اتلانتا لوبډله بیا د 8 امتیازونو سره په 5 ځای کې قرار لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو ور بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی خبرونه کې هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل او په ځنګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشيه کول د رسنیو د سر موضوع و چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه سیاسي حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوي، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشيه کول به پر راتلونکي انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي؟ نن د حقیقت سره په دې خبرونه کې پام دی مسایلو باندې باس کو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت. رشید صاحب ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنه. لکه پیل لم دینه کو چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لری کول چې د نوي قانون لمخې نه عزل شول، په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لرلی شي که یا یو مثبت کار استاس په نظر باندې د انتخابات د ریاست جمهوریت انتخابات هم په وړاندې باندې لرو څومره تاثیرات به سي؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لبات مرګه دا وضعیت یعنی ک سړی په تخنیکی حقوقي او مالیتی لحاظ باندې وسیړي، یعنی خو فرصت نه و چې په دې کې دغه سه اصلاحات او تعدیلات رامنځته شوی وي. خو لبات مرګه سه هغه سوچ په کار او هغه سه تم موږ تاسو دلوده چې د پروسه مدیریت شي او بل اخره پایل په خپل وخت باندې اعلان شي، بیا شمیرنه او تفتیش مرحله د پروسه په شفافیت کې مرسته وکړي، د فساد او د هغه مواردو چې هغه ټاکنه له بدنامۍ سره مخامخ کوي لغونه مخنیوي وسی. نو دا تر سره نسلو د موږ له بده مرغه همکاران په دې کې پاتې راغله او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی. دلته سره د چې پارلمان ټاکنو نتیجه اعلان شوی نه وي، هلته د ولسمشري ټاکنو نیټه هم اعلان شوله، نوماندان هم لومړیکنه تر سره سوله. نو دغه مالی او د بودیجې مسله هم روښانه نه وه. ملک هغه نړیوال ټولنې په دې اړه باندې اندېښنې درلودې، هغوی د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه یې کوله. نو حکومت هم تر فشار لاندې و او د پارلماني ټاکنو د پروسې تمه ده کېدل چې دا به زر تر زر خلاص شي، بالغ به تعدیلات او بدلونونه راشي، اما د پروسه ورځ پوره ځنډول کېدله، د کار صورت پکې موجود نه و. نو حکومت هم د دغه فشار په اساس باندې له بده مرغه چې دغسې اقدام وکړ. خدای اقدام یعنی زه څه هم یو ضرورت بو، خو دې طرفدارانو چې اوس تر سره سوی وای، یعنی باید د پارلمان ټاکنو پایلې خلاص شوی وای او بعد له غنه د ولسمشري ټاکنو په درشل کې بیا تغییرات عدالت کې راسوی وای، هغه ضرورت وو او جام درلوده.
نو اوس تاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنۍ پایلې اعلان شوې دي نو هغه خلاص دي. که څوک په برخه کې یعنی د فساد په اړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه بل لوی سرمایه سره شریک وي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي. نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولی او دا قانون دا واک صلاحیت هغوی ته نه ورکړي. هغه جرمي اړخونه مجبور شي هغوی تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او کسو عدالتي هغوی به تبن سرنوالۍ ته ځي. تاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه مورد چې هغه د موږ ناظرینو ته هم یو سورو خان سیو بیا هم حکومت سره دوی سره سم ګرځې کړل، تر یو حد پورې هغه کیس یا هغه مورید موږ هم سره مخته بوته. ولدا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه صحه نه و، فقط هغه رسم سره وکړل چې یو غوی باید نور هغه کشفي او هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوماندان تل بعضې مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسول چې دغه قضیه د شکایت کمیسیون سره په درګه لوی سرون سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه باندې
استاس خپلې موندنې
ته پیږي چې فساد له بده مرغه د سی علني دور باندې کیږي. چې هغه دیومیس په سر باندې کار وسی او موږ هغه پیدا کړو. هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خوره موږ ترول کېدل په کې معلومات شي او څه له بعده مرغه چې دغه منفی موردونه یا جرمي موردونه وو چې پکې هغه چون د موږ ساحه نه و د کار مګر چې کول هغه مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي
او کبیر تر وګرځو د ازل مسلې د کمشنران له هم خپل دندو ته دوام ورکې. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دغه بخوانی او غړو کانفرنس درلود، دوی دغه ازل د قانون خلاف بلل دي. تاسو دغه ازل کوم ډول ارزوي؟
که دا ازل د قانون خلاف وي نو دوی هغه راتګم او د کمشنرانو په توګه باندې دوی هغه تقرر هم بیاغه هم غیر قانونی و، ځکه چې عین حالت هلته موجود و. فرمان د تقنی جوړ سو، تعدیلات پکې رامنځته سول، پارلمان په آخري کال کې و، هغوی واک د مداخلې نه درلود. نو اوس هم عین حالت ده، یعنی کوم فرق بدلون نه درغلی پکې. صرف دا ده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه د نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي. یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم شته چې اوس که د نوي کمشنرانو مقرر کیږي، یعنی ولسمشر لکه نور کاندیدان غوندې دی رای حق لري، اضافه دا وختن لري چې احمد یا محمود کمشنر په توګه باندې مقرر
کړي. یعنی دا نوي کمشنران چې ټاکل کیږي دا پروسه څنګه ده؟ تاسو معلومات تاسو څه دي چې د دې نوي قانون لمخې چې دا ټاکل کیږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کیږي؟
دا به دا وي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دوی به یو تن کاندید د کمیسیون لپاره معرفي کوي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي، او فیصله هم داسې په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو هلته بیا د دې تر څنګ هغه د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې هغوی هم د 15 کسانو لست وړاندې کوي چې لږ تر لږه 15 تنه باید ښځې وي. نو کله چې د لسات ولسمشر دفتر ته لاړ هغوی هغه ټول بحث جوړوي، اسناد څیړي، نو هغه چمتو کوي انتخاباتو ته. اتلس نوماندان چې د ولسمشر لپاره دي، دوی هر یو د سوال سره حق لري. هغه په دې باندې چې و نفر د ټاکنو خپلواکې میسون، 15 نفر د شکایتو کې میسون چې 2016 یو د دواړو نهادونو لپاره دانشا رئیسان چې هغه هم له دغه جمع نه انتخاب کیږي، دوی چې هر چا ډېر رایې وګټلې هغه به د ولسمشر لخوا نه د قومي او جنسیتي په ترکیب په پام کې لرلو سره و تنه کمیسون کې او 15 تنه شکایت کمیسون کې یو درنښ رئیس په توګه باندې ټاکل کیږي.
دغه د انتخاباتو قانون ته کرا شو دی، نوی قانون ته ویل کیږي دا چې راتلونکو انتخابات د ولسمشری نه په ورپسې انتخابات باندې ام ډی آر په سیستم باندې کیږي. کله د دغه سیستم په اړه لګرانا واچوي او ریدونکو ته دا کوم ډول سیستم دی؟
دا خو موږ تاسو د نه لګون کې واحد رائے سیستم کارو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات کې کارول کیږي. پولیس مشر ټاکنه کې موږ تاسو اکثریت مطلق کارو چې 50 جمعیا و ده، هغه د لیکدول وړ رای نه دی چې یو کاندید د بل کاندید تاسو انتخاب کړي. نو دغه سو ارخیزه یا سو بودی ام ډی آر چې ورته ویل کیږي دا یو مختلط تناسبي سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولای شي چې یو نفر هم پیو اوزی که دی کاندید پتوگ معرفی کی او سو تن هم کوالی سی چی معرفی کی. با این حال که آزاد او خپلواک کاندان هم کوالی سی چی پمگ حوزه که پخپلواک یا تنهی دالبانی زن کاندید کی یا مجموعه ده سو نفر یا جای کی گی او دی سر زنون نمانده کی. نو پده که خلق بیاده حق لری چی رای ور کی رای بدلت دی لگدو ورد ده. پده مانا چی مثلا یا ولایت مثال کو لکه پکتیا پکتیا کې فکر وکړي چې 2,00,000 رای وکړول سره د پدغه څوکۍ باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دی، هغه د ولایتي شورا دی یا د پارلمان دی، هغه په کومه ویشل کیږي. معلومیږي چې مثلا یو څوکۍ لپاره څو رای د ګټلو وړ دي، یعنی یو څوکۍ په څو رای باندې ګټل کیږي. هغه به په کاندیدانو کې قتل کیږي چې چا عمر رای وړي دي. نو دلته کې یو واحد نوماند د رای ګټلو وي، هغه زی اوتومات په غږی باندې چې زیات وي. که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یو ځای سی ودي په 15 د کسان معرفي کړي، یو نفر درې چند د رای وړي دي، هغه یو چند ورته پات کیږي، د دوه چند نور په موږ دغه په ائتلافیانو باندې ویشل کیږي. نو دغه رای ځای کیږي نه. اوس مثلا پکتیا کې کنه اوسې ځای کې خلکو برخه واخیستله، څوکۍ مشخص دي، نوماندان چې ډېر رای وګټل هغه راغله، هغه پات نوماندان چې کوم رای ټیټ ګټلی دي هغه هم داسې پات سره. یعنی په مجموع کې تاسو فکر وکړئ له پکتیا نه دغه نوماندان چې راغله کېدای شي په کم رای باندې مجموعا دوی راغلي وي، هغه پاتې کسان چې راغلي چې هلته رای کارول سوی ده هغه تلف سوه. په داسې سیستم کې دغه رای نه تلف کیږي، انتقال وړ ده له احمد نه محمود ته تر څو
دغه ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتی هغه راځي بل خر څوکي ګټي
یعنی لګ تر لګه د پکتیان لس کسان پارلمان ته لار پیدا کوي او په دې لسو کې دوه کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي هغه خو به اوتومات راځي دغه اته نور د لاندې کسانو رای اخیستلې شي تر څو دوی د بریالیتوب
مثلا دریم کس دا هغه رای کم دي خود نسبت نور ته زیات او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري مثلا څلور نفر نور خپل ځان سره ملګری لري بیا د کاته همکارانو رای دته انتقال کوي
یعنی کئ ائتلافیان نه وي یو بل کس وي هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي هم ورکول شي
بیا دلته اکاغه واحد عربي یعنی تناوي بیا دا نس کې دلی اما که مثلا بیا نور اته ائتلافونه وي بیا هغه کئ انتقال کوي ځکه چې دته د تناده کنه دته وسلی به چرای نه انتقال کوي خوام دا غدی دغه چې سوبودی ورته وای یا سوارخیز داده هم د ګوندونو ائتلاف د کې زنون معرفکی او زی او زیته هم د واحد نماندار
یعنی هغه کوم ګوندی ائتلافونه چې را منتشوي اماغوی رای بخپلو کې بل ته د انتقال وړ دی
خیر سي چې واحد
دلته رشید سیب د رایو د خرسون ته یو ډول زمينه نه برابرېږي چې د خلکو پر رایو باندې یو ډول مامله وشي خرسي شي یو کاندیدی په بل باندې خرسي کی
دلته خو بیا غوی لغه اول نه معلومی کنه چې فر مثال مو تام په دوزی کې ملګری یو د ما رای فر مثال تانه زیات دي یا زل تاسو مستحق یم چې تا رای به ماته انتقال سي او کدي تا رای به لمانه زیات دي به د ما رای تا انتقال کی دلته د رای د خصو موضوع نه ده دلته د رای حسابول ډیر مهم او بل اخر د تعادل ده چې هر څوک مختدی اما کامیاب نه ده به دغه د لاندې همکاران شې د تا انتقال کیږي د څه نس کې دلی چې هغه څوک چې مثلا ډیر رای وړي دي او لاندې ملګری چې به دغه انتقال کیږي نه زکه دای په روکه مخته ده کنه عدالت هم دا وایي چې سو مخته وي به د نور کومک سره کی چې دای به لارس به کامیاب شي
یعنی دا ما غوښتنه و چې سمو د مخ کې اند پارلماني انتخاباتو د نیټه د اعلان نه مخ کې ګوندونو پیټینګار کو تقریبا ما
دقیق نه ما چې ګوندونو خو نه تاکید کړي اما طرح دا و ما سیستم ده
د روسي پښتني په توګه رشید صاحب اوس چې د ولسمشر انتخاباتو تم کومه موده پاتې ده نوی کاندید نوی کمشنران بمرزي فکر نه کوي چې هغه ته به د سیستم یو سناسه سخت وي ځکه تیر کمشنران چې کوم هغه تیار تقریبا په مسایلو باندې بلد نوی کمشنران چې راځي هغه ته به د پروسه لږ سخت نه وي
لبه د مرغه د موږ تاسو د نهادونو عیب هم پوند ځکه د چې د موږ تاسو کمشنران یو بار مصرف حیثیت لري نو اوس دلته یو سخواله په دغه شرایط کې راغلی دا هغه د چې سوک راځي لکتر لګه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري او که سوک انتخابات باندې پوي یا کار کړی هغه ته یو ترجیحي هغه معیار څه چې په ترجیح غوړ کړل سي په دوم قدم کې دا چې اوس دغه مسلحت راځي کې سیاسي ګوندونه ته خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوي حکومت به ګلې شکایتونه کوي چې موږ ته واک نه لري کې موږ پریکړو کې نه یو تصمیم ګیری موږ ته راځي کې نه نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالي شوی اوس په دې پر ارتباط لري سره کوم کسان دوی بری فکری کې چې ضعیف کسان مری فکری او حالت په انتخاباتو کې په داخل د ارکی کې د نمایندان ترمنځ بیا نو دغه پریکړه دوی ته دغه مسله دوی ته راځي کې سبا ته به تاسو نس کولی چې مشر ته وایي چې ول تاسو ضعیف افراد راوستل دي یا په ځان تړلي افراد راوستل او که چېرې دا د خودخواهی بس وي دواړه خو وته چې هر څه په دونه کې چې ول راځه نو یو څوک مری فکر کوم مقصد یو لس جوړ شي خوشاله کما او په دې باندې ونه چې څه مسله لري یا خدای نه خواسته په دې کې فساد راځي چې راځه ولا د ګونت یو سر پیور کوم چې مقصد ما معرفي کړي نو دا بیا د افغانستان د دیموکراسي لپاره د دغه سیستم لپاره د نظام لپاره یو لوی بدنامي بوي
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئی اجرایی رئیس یوسف رشید چې د حقیقت صد د دیونې په خبرونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په عزلم دارس په نوي انتخاباتي قانون باندې د انتخاباتو په نوي قانون باندې باس کولو لته ټولو ډیره زیاته مننه چې لموږ سره وي د خبرونه مور سره واوري د کور مودان تربلی بیا د لپاره
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګ درنو اوریتونکو سلام د انتقالي حکومت له جوړېدو راوروسته په افغانستان کې ځوانانو غني ټولنې جوړ کړې چې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي خو لکلونو تیریدو وروسته ډیر یاد ټولنې ړنګې شوی او فعالیتونه یې درېدلی. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډیری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلې شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور له منځه وړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه سره داواله یا غسړیږي او هغه ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنه چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډیر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول دپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسیږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسیږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه د پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یې هغه اهداف ته سړی ډیر تیز نشي رسیدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډیر قرار قرار رسیدلی شي هدف ته. که چیرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتی جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګیټ لري هماغه ټارګیټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر ډیر څه کیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریږي نو بنان پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کو موږ دی وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره را منسجم کو هغه سنځي دی په نخه کو بیا د هغه سنځو په حلارو باندې د موږ خبري وکړو. سنځي ډیر دي معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دی پیدا سي یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی. دې په سنگ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د اغوی نه موږ مرسته وغواړو د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترڅو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي، د دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کیدونکې ستونزې حل کولی شي او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي، په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب، په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم، ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسي رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه مالن محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکي. نو کله چې سړی امدسي په تیار کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي په دا تیار کې هدف به نه معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرې. اما چون زموش هدفونه و سیستمونه و کرنلار معلومی نوی هم داسی یاد احساساتو پر بنیاد باندی یاد لن محال هدفونه یا مثلا داقه چلن محال گتو پر اساس باندی سر را طولسی و بیا پا دا منز منز کتابی خبر دا جنجالون را منزده کیجه داقه کرنلار و دا سیستم که تار منزده که داقه بیا خبال تار احبری که یو زایت جرسی
روسته پختنه دا کوم چه د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي او مطالم لرو وي مرغان غک شینی چې بنې سره ورتي ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یو شمیر ځوانان سرکشینی اغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلق دی زو کوشو چې د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دی ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه رامنځته کی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک دی سیاست وای ډیپلوماسي وای او حقوق وای هغه وای مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره دی کار کوي مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی د یو ګورسمو په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړ کړي هدفمند کې هدفونه ځان سره توټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې د انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړي ټولنې ته شتاره مست کړي د هم ست هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکښ کې کوي
درنو اوریدونکو تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره و تر بیا خو وخت ولري.